درنو دوستانو ستړي مشه اجملندې مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وړاندې په خبرونه کې اوري چې د فساد او پلان شوو جرمونو د راپور ورکونې پروژې دا کړې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی د امریکا له مرسته شوو پیسو په غلا کړو 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د طالبانو چارواکي وایي چې په فراه ولایت کې د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د باختر دولتي خبري آژانس سیمیزو چارواکو لخلي ویلي چې پیښه په بکوا ولسوالۍ کې په یو کور کې شوې چې د خادۍ مراسم پکې روان و. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او نورو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د مرستو د نه ورسېدو له کبله شکایت کوي او دغلته سیلاب ځپلي لا هم له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت بیلابیلې ادارې نړیوال مرستندوی سازمانونه په سیلاب ځپلو سیمو کې هڅه کوي چې لا هم له ځایي خلکو سره له سیلاب وروسته د راپیدا شوو ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د لا نورو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی ده چې یو هلیکوپټر په غور ولایت کې لویدلې ده. د دې وزارت ویان پر ایکس پانا یا پوخانی ټویټر لیکلی چې دا دوی هوایی ځواکونو د می ولس ډوله هلیکوپټره چې د هریرود په سیند کې د ډوب شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوې وه له عملیاتو وروسته د تخنیکي ستونزې سره مخ شوي او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه په ناروی کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې. په ناروی کې دغه غونډه د بشري حقونو د څیړنیز لیګ لخوا جوړه شوې وه او پکې د طالبانو پلوی یو شمیر فعالان همدارنګه د افغان ښځو د حقونو فعالان او یو شمیر نور افغان فعالان او د بشري حقونو د ادارو ځینو استازو ګډون کړی و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. ریپورټونه وایي چې نن په سلواکیا کې د دې هیواد صدر اعظم په ډزو ټپي شوی دی. د نوموړي روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د سلواکیا ولسمشر دغه پیښه غندلې ده. پولیس وایي د پیښې په اړه تحقیقات او څیړنې پیل کړي دي. دا مهال د سلواکیا صدر اعظم په روغتون کې دی. د جو بایدن د اداري د کانګرس مخکښ غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیلو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. دا استازو جرګې درې غړو پرون دا خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن اداري په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې و چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودل له دې مخکې ویلي و اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو ولو بهیر درولې ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د سپورت ونیز پروګرام وړاندې لرو خو وړاندې په خبرونه کې د غری پټونه او معلومات اوریدل شي. د فساد او پلان شوو جرمونو د ریپورت ورکولې پروژې دا کړې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی د امریکا له مرسته شوو پیسو په غلا کړو شاوخوا 15 میلیون ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربېره اوري چې د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان ولایت کې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو د سپورت ونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د فساد او پلان شوو جرمونو د راپور ورکونې پروژې ادعا کړې ده چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني د امریکا له مرسته شوو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیونه ډالرو دوبۍ کې پانګونه کړې ده. په دې څېړنیز ریپورت کې لیکل شوی چې پلار او زوی په لوړو ودانیو او استوګنځایونو پانګونې سره اوس ډالري عواید لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په یو څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني چې هغه هم د ولسي جرګې غړی او د امریکا علم رسته شویو پیسو په غلا کړو 15.2 میلیون ډالرو په دوبۍ کې لوړې ودانۍ، استوګنځایونه، تفریحي سیمې او د اوړي چمتو شوي کورونه جوړ کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خبرېږي چې د 3 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت میر رحمان رحماني د امریکا له مرسته شویو پیسو د میلیونونو ډالرو په غلا تورن کړ او په هغه یې بندیزونه ولګول. هغه مهال میر رحمان رحماني او زوی اجمل رحماني په دې اړه غبرګون خود او دا ادعا یې رد کړه، خو رحمانیانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې په راپور کې ادعا شوې چې له رحمانیانو سربیره 3 تنه نور هم چې د امریکا له مرسته شویو پیسو په غلا تورن دي دوبۍ کې جایدادونه لري. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو پر رحمانیانو بندیزونه ولګول، خو دا معلومات یې ورنه کړل چې غلا کړې پیسې یې چیرې مصرف کړي دي. مګر د فساد او پلان شویو جرمونو د راپور ورکونې پروژې بیا ادعا کړې چې په دې پیسو په افغانستان کې د امریکا سره د قراردادونو پر مهال هم لوکس جایدادونه اخیستل شوي دي. په دې څېړنیز راپور کې دا هم لیکل شوی چې دې جایدادونو د پراختیا لپاره رحمانیانو سره تړلي 2 شرکتونه جوړ شوي، هغه چې امریکا هم پرې بندیزونه لګولي او په کلنی ډول یې عاید 2 میلیونه ډالر دی. راپور زیاتوي په جرمني کې د جایدادونو د ثبت یو بل سند ښایي چې د میر رحمان رحماني زوی اجمل رحماني هم شپږ شرکتونه چې ارزښت یې 190 میلیون یورو دی لري. په دې اړه مو د میر رحمان رحماني او د هغه دوزی دفترونه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهانو او له فساد سره د مبارزې ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي په افغانستان کې په 13 کلونو کې د ډېر شمېر پروژو ورکېدل او له پروژو نه څارنه د فساد او غلا لامل شوه. د سیاسي چارو کارپوه طارق فرهادي دی وایي په دې راپور کې یوازې 2 قضیو ته اشاره شوي. موږ په افغانستان کې ډېرې قضیې لرو چې په 13 کلونو کې د همدې قراردادونو لارې ترې خلکو پیسې پیدا کړي، نه د شفاف لارو څخه. له فساد سره د مبارزې د چارو شتونکي خان زمان امرخیل بیا ازادي راډیو ته وویل فساد په افغانستان کې ولوی ستونزه ده چې د نوموړي له قوله د جمهوري نظام سقوط ته هم لار پرانسته. فکر کوم چې د مخکنی نظام د سقوط یو علت هم فساد و. فساد کې څو تنه نه بلکې په ډېر شمېر لوړ پوړي کسان او جنګ سالاران هم شامل وو. ښه حکومت ولی هم نه و او د نظام په سر کې فاسد خلکو
وجود درلود.
دا راپور داسې مال خبرېږي چې له دې وړاندې افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو په لومړۍ درجه کې و، خو اوس هم نیوکه ده چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ دومره محدوده کړي چې خلک او رسنۍ نشي کولی اوس مهال په خلاص مټ د اداري فساد اړوند موضوعات راپورته کړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوانانو سره تړاو لرونکي دوه پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او د لوبو له میدانه. خو تر هغې مخکې وروسته رپورت راخلو. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي افغانستان کې د داعش خراسان ډلې فعالیت زیات شوی. د انسټیټیوټ په خپل تازه رپورټ کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته په دې هیواد او د پاکستان په یو شمېر برخو کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې چې د سیمې او نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ د مې په 4 مې یو راپور کې لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدل شوي. راپور کې وړاندې راغلي د ایران په کرمان، د روسیې په مسکاو او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش ډلې وروستیو بریدونو ته په کتو د دې ډلې لخوا په امریکا او متحده ایالاتو د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ماتې خوړلې او تر څنګ د دې هیواده هیڅ بل کوم وطن ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې چین او روسیې سره د امریکا ستراتیژیک رقابت له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت کمرنګه کړی دی. راپور کې زیاته شوی واک دا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د ډلې د القاعده شبکې مخکینی مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، ځای ورکول او مالی ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی دی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور پر بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیواد هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جنوبي اسیا د برخې کارپوه اسفندی ادمیر چی د همدې راپور په اړه یو جوړ شوی ګردی میز کې خبرې کولې ویلي دوای کول شو لنډه یکړو چې په افغانستان او د پاکستان په ځینو سیمو کې ډېر شمېر ډلو ته د فعالیت زمینه برابر ده. چاپیریال برابر د یو ډېر قوي بنسټ دی. د داعش خراسان ډله د یو ګواښ په توګه هم اراده لري او هم دا ډېر زیات معلومیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ګټو ته د زیان رسولو توان لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوی که تر هغه د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به خورا منفي اغېز ولري. په افغانستان کې د با تجربه نظامیانو د جذب لپاره برابر چاپیریال او د دینی مدرسو زیاتوالی هغه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ له قوله هغو کې د افراطیت تدریس کېږي په افغانستان او سیمه کې له ترهګرۍ سره مبارزه د ستونزو سره مخ کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سهیل داعش ډله د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره یو ګواښ بولي او وایي دا چې یوه مشخصه جغرافیه واک نه لري ورسره مبارزه هم ستونزمنه ده. داعش خراسان ډله اصلا یوه مشخصه جغرافیه واک نه لري. کله چې یوه ترهګره ډله د سیمې او نړۍ امنیت وګواښي او مشخصه جغرافیه هم واک نه وي مبارزه ورسره ډیر سخت کار دی. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په 2020 کال کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د وستو پر مهال خپلو متحدانو ته ډاډ ورکړی و چې متحده ایالات به له افغانستانه د خپلو عسکرو له وستو وروسته هم په دې هېواد کې د ترهګرۍ د ځپلو وړتیا وساتي. د دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستان له ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي د افغانستان خاوره به د بل هېڅ کوم هېواد پر ضد ونه کارول شي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پیل کې خبریږي.
ځاځي سره په پیل کې ګورم تاسو سره لږ زیات آشنا سو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلای، زده کړې مو تر کومه ځایه پوری کړي؟
خامہ خو لمړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې په کورم کې هلته د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مال ته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو. نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړ زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالې په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه مازه یاد کړل. د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخامخ کېږي، هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې زه شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه. ځکه اجتماع مطلب داره چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي د خلکو. نو هغې ته ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړې، اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوهې کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هره ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانه کار مې هم کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو، او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو. خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله، دا جایزه مو چیرې واخیستله، څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف بریټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې تا چمدا جایزه ورکړل شي، تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زنګ نه وروسته چې پاچا مریض نه تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی و؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات دی، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي. نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده، نو یو دار چې هم خو یو د قدر زیاتېږي په جامعې کې، پېژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې ته کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف بریټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، مونږ نه یوازې مال لپاره، مونږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبر ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استه له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډیر به ښه وي.
او بالکل، چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې، حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هیوادوال خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدارکم تمام زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي، نو اوس مسؤلیت لا زیات شو. اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وزده، معلومات مې را سره نه و، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته شته زه د یو کسان نشم چې لکه ته مې نور سره کولای شو که خپله تجربه ما کم از کم ما اوسه شریکوله چې ګوره زه راغلی یم داسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم مو سه مخلاصه کړه دي په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مخلاصه کړه چې بیا کارونه لا زیات شول. بیا د خلکو پر تک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حد ورسېد چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو.
بله همدام د تاسو د الیزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره وا چې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلی. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار ویني؟
بالکل دا کارونه چې دی یو کس که ویم ارکارا نشي کېدای. په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده هم د کوم ځای کې چې کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دی خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی هغه خلک چې زما نظر تایید کړی هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده هغه خلک چې زما کارونه سپورت کړی دي تقویه کړی دي نو هغه ټول ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې د کچېرې زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم ځنه وخت پون کوي ځنه وخت نه وخت راځم ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کوای. کچېرې ما مېرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي اجتماعي کار کوي یو خلکو ته خیر رسیږي نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. درکه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم هغه چار وخت مې حق پرې کړی دی هغه مرسته کوي نو زه چې چېرته اوسېږم مونږ زه ورته کلی وایم ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو هر رقم خلک وي هر رقم تجربه لري هر رقم کار لري نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بلې تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپله کډوال شوي وي نو له بېلابېلې ستونزو سره مخ شوي همدا علت و چې اوس نورو خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی بے وطنی جلا وطنی دا ټول یو غټ ستونزه وی ز چر عالم سید چې راورسیدم یو داسې ملت چې هغه پرمختله خوندې خوبوم خو مایسم نه لرل هیڅ لرل مطلب مې دا پامل مې نه لرلو هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښیي نو دا به زه ډېر زورولم. نو همدې هیڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپل ځان ته ښودلی دی زه به ناست وم کتاب ته لوستوم همدارقم خبرو ته به ناست ول ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې نو مجبوره وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم هغه کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتمه. نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي تا نورم کوي کوي ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم بلکې همدا تجربه شوه ماته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډیر څه نه دی کړی ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړی او اکثره ځکه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولرې یو ډیر تعلیم دی کړی ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړی وي هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایس هم نه لرل اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې که ځوانانو ته یو پیغام لرئ چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي کوم زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي. تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي. دا ډول ځوانان ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې اروپا امریکا ته ځي ځي دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. پاره ځکه چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شو، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم بس جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه کوم.
درنو دوستانو، اوم غوښتل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو هغو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپېریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دامګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پایله راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکه وه.
دلته ډېره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حلوي. اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره، ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی یاستو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختی بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوونکی ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړې ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستورو کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. موږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار، موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن. یعنی موږ دې وطن کې نه، موږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای سره ځاځي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په وارسال کې د ځاځي صاحب، زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای سره زما کور نو نو زادی صاحب اولنه کار چې ماته وکړه ماته کور په کرایه باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارانټور هم په خپل باندې زادی صاحب د مېرمنه شو، ځکه دلته خو تاته معلومات سره چې د کور ګارانټور چې ته ونه لګې تاته څوک کور نه درکوي. نو اولنه ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګارانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کېږي هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه و، دغه وه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب مونږ سره کړي وو، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو ملګرو سره نورو افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمن د دولت له خوا نه معاش اخلئ که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د هر څه کوئ؟
په خپل خوخه په خپل لګښت، دا ځکه چې دغه کوم مشکلات